طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د ومه دورې ګرانو زده کوونکو ستړي مشه، خدای دې وکړي ټول به جوړ یې او د څه مودې وروسته به یو ځل بیا خپل درسونو ته حاضر شوی وای. پوهان آرین د طبی زده کړې د ومه دورې لومړنی درس پایلو ما هیله لرم چې شپږمه دوره به تاسې په خیر پای ته رسولې وي. د ومې دورې لپاره به پوره پوره آماده وای. تاسې ټول د ومې دورې کتابونه راواخلئ. دغه ابي رنګه کتابونه چې څلور مضامین پکې دي، دوه مضامین یې نوي مضامین دي او دوه هغه یې پخواني مضامین دي. په ومه دوره کې د قبیلگی اساسات او لومړنۍ طبی مرستې دا نوی مضامین دي. زه پورا ډاډ لرم چې دغه دوه مضامین چې موږ په ومه دوره کې راخیستې دي تاسې به یې ډیر ښه زده کوئ او د دې درسونو څخه به جلا خوند اخلئ، ځکه د قبیلگی اساسات او لومړنۍ طبی مرستې د طب د مهمو برخو څخه دي چې په زده کولو سره تاسې په کافی اندازه د طب په برخه کې پرمختګ کولای شي. موږ لومړی د قابلیت برخه پیلو. په یاد ولرئ زموږ سره به ځینې هغه زده کوونکي وي چې هغه د قابلیت برخه نه خوښوي، یا به داسې زده کوونکي وي چې هغه نارینه زده کوونکي وي، یعنی هلکان یا میل طبقه به وي. دوی ته وایم طب په طب کې تنگ نظری نشته ده، طب عمومي دی، نو په همدې اساس باید عمومي ولاړ شو. همدغه د قابلیت موضوعات چې په دې کې موږ ډیر مهم مسایل مطالعه کوو باید هر څوک یې زده کړی. که چیرې دا یوازې د ښځیناو لپاره وای نو بیا ولې د مالجوي طب ذکور زده کوونکو ته یا نارینه زده کوونکو ته دغه موضوعات ویل کیږي؟ زه به یو ځل بیا هم یادونه وکړم چې ما د نسایي ولادي او د قابلیت په برخه کې څلور کتابونه ویلې دي په پوهنتون کې. هدف دا دی چې دا د ټولو لپاره دی. تاسې به هغه وخت پوه شئ کله چې موږ دا موضوعات وایو. ډاکټر او د ډاکټرۍ علم دا ډیر پاک علم دی، ډیره پاکه برخه ده. ګورئ ناروغان په هغو ساحو کې چې هلته ډاکټران نه وي دوی خپل امراض یا هغه ناروغۍ چې هغه پټې ناروغۍ بلل کیږي ډاکټرانو ته یې ښایي. ډاکټر مجبور دی چې د هغې لپاره تداوی وکړي. نو ځینې وخت داسې حالات واقع کیږي چې یو ډاکټر باید په دې برخه کې خدمت وکړي او که اړتیا وه د ناروغان باید ریکور کړي، هغوی ته د اړتیا وړ درملنه ورکړي. نو هیله ده د قبیلګۍ برخه چې د قبیلګۍ اساسات نوم ورکړی دی دا برخه ټول راسره تعقیب کړئ او دا د قبیلګۍ یوازې یو پیل راځي. نور ډیر مهم موضوعات بیا په راتلونکي کې په تدریجي ډول وایو. تاسې دوه برخې پای ته ورسولې. بیولوژي برخه مو پای ته رسولې ده، طبي اصطلاحات مو پای ته رسولې دي. په یاد ولرئ که طبي اصطلاحات موږ نه لرو خو په نورو طریقو سره طبي اصطلاحات پر تاسو زده کیږي. نوی طبي اصطلاحات په همدغه کتابونو کې په بیله بڼه بیا هم تشریح کیږي. او د هغې تر څنګ بله برخه تاسې و د عمومي طبي معلوماتو برخه وه چې هغه هم پای ته رسېدلې ده. درې مختلفې برخې پای ته رسېدلې دي. ډېر ژر به دوه نورې برخې هم پای ته رسېږي چې هغه به یو اناټومي وي او بل به د درملو برخه وي. د دې دوو برخو پر ځای به بیا نورې برخې همدغه د طبي زده کړې سیستم ته اضافه کیږي. له دې وروسته به هڅه وکړو چې درسونه څه نا څه ډېر ووایو، ځکه تاسې اومې دورې ته رسېدلی یئ. که چیرې په ځان لږ تکلیف راولئ، د هرې ورځې مطالعه زیاته کړئ او درسونه د هرې ورځې په هماغه ورځ زده کړئ، زه مطمئن یم چې د دو یا د درې ورځو درس به هم په یوه ورځ تاسې زده کوئ. پخوا مو که په دوو ورځو کې یو درس ویلو، اوس یې که په یوه ورځ کې یو درس ووایم یا په یو درسي پروګرام کې یو درس ووایم، تاسې به انشاءالله راسره ډېر ښه زده کولی شئ. نو په همدې اساس څه نا څه درسونه ډېر وایو، ستاسې توجه د درسونو لور ته راواړم. راځئ کتابونه راواخلئ. په لومړي کور باندې طبي زده کړې اومه دوره لیکل شوې دي او دغه د ماشوم انځور ګورئ. د دې لاندې قابلګي اساسات د یوه برخه ده. چپ طرف ته لومړنی طبي مرستې د دوهم مضمون شو. یو ناروغ په بستر باندې پروت دی، د هغې سره لومړنۍ مرستې ترسره کیږي. ښي طرف ته د سږو انځور او د پښتورګو انځور د دې لاندې لیکل شوی دی. اناټومي موږ په همدې کتاب کې اناټومي وایو، خو د تنفسي سیستم اناټومي تر څنګ یې د پښتورګو د سیستم یا د اطراحي سیستم اناټومي وایو. او بل طرف ته فارماکولوژي یا درمل همدغه هم په همدې کتاب کې وایو. یو کتاب او څلور مضامین پکې دي. راځي تاسې د دې کتاب لومړۍ صفحه پیدا کړئ. په لومړۍ صفحه کې موږ د قابلګي په نوم عنوان لرو. همدغه عنوان پیلومه، په همدغه لومړنۍ صفحه کې دغه درس وایمه. مخکې له دې چې دغه درس ووایمه، یوه ډېره مهمه نقطه ده چې هغه تاسو ته ښایمه یا یادونه کومه. ګورئ، یو ځل بیا تاسې یو پیل کوئ. څلور مضامین مو په مخې کې پراته دي، دغه مضامین تاسې راسره زده کوئ. پیل دی، که مو پیل ښه وکړ پای به مو هم ښه وي. نو هیله ده تاسې به د هرې ورځې درس په هماغه ورځ زده کړئ او درسونه به هیڅکله نه قضا کوئ. همدغه وعده تاسې ټول وکړئ. له ځانه سره ووایئ چې زموږ وعده ده چې د هرې ورځې درس به په هماغه ورځ زده کوو. تاسې ټول همدغه وعده که وکړئ، نو هیڅ ورځ به ستاسې درس نه قضا کیږي. څه ډول وعده؟ تاسې ځان سره ووایئ چې د هرې ورځې درس به په هماغه ورځ زده کوم. بیا به تاسې بریالي زده کوونکي وایئ. لومړۍ صفحه قابلګي. قابلګي نوم به مو اورېدلی وي. دا یو مسلک دی، د طب یوه څانګه ده، د طب یوه برخه ده. دې ته په طب کې میډوایفری وایي. میډوایفری هغه محصلې یا هغه ډاکټرانې چې د قابلګۍ نه فارغې شي، هغوی دغه جمله هم کارولی شي چې زه د میډوایفری نه فارغه یم. میډوایفری قابلګۍ ته میډوایفری وایي. میډوایفری میډوایفری د میډوایفری یا قابلګۍ په اړه لاندې ټول تشریحات یو په یو وایو. لومړی تعریف لیکل شوی دی چې قابلګي یا میډوایفری څه شي ته ویل کیږي. تعریف: قابلګي یو روغتیایي مسلک دی چې د حمل، ماشوم زیږون او له زیږون وروسته مودې په اړه بحث کوي. ګورئ، قابلګي یو روغتیایي مسلک دی، یو صحي مسلک دی، د طب د برخې یو مسلک دی. ښه فکر وکړئ، مفهوم یې چې زده کړئ، تعریفونه خپل دریادیږي. قابلګي یو روغتیایي مسلک دی، یعنی د طب د برخې یو مسلک دی یا یوه څانګه ده. ښه، د څه په اړه بحث کوي؟ لیکل شوی دي چې د حمل په اړه بحث کوي. ګورئ، حمل تاسې پیژنئ، کله چې مور ماشوم ولری هغه ته حمل وای پرهیم کې د ماشوم شتون ته حمل وای یا ورته پرګنانسی وای نو کابلګی د حمل نه بحث کوي ماشوم زیګون نه بحث کوي ګوري واز به داس نه وای چې ماشوم نه بحث کوي زیګون نه بحث دی واکلې ما د ټوله ماشوم زیګون نه بحث کوي او لزیګون ورسته موده په اړه بحث کوي لزیګون ورسته چې کومه موده راځي هغه وخت کې د ماشوم ارزونه او د مور ارزونه د ماشوم قتل د مور قتل د ماشوم روغتي اسانتیاوي برابرول او د مور لپاره روغتي اسانتیاوي برابرول د دې په اړه قبیلګي بحث کوي یا د ټول مخته قبیلګي مطالعه کوي یو ور بیا فکر وکړي ګوري زدا سی وایم که څوک لی تاسو پوښتنه وکړي چې د قبیلګي څه شی مخته مطالعه کوي په قبیلګي کې څه شی وي تاسو ورته ویلای شئ چې د قبیلګي چې دا یو د طب مسلک دی د طب یو برخه ده یا یو روغتیایي مسلک دی په دې کې څه شی مطالعه کیږي داسې یو مفهوم واخلی چې په دې کې د حمل په اړه بحث کیږي د ماشوم د زیګون په اړه بحث کیږي یو ماشوم زیږیږي د هغې په اړه څه ډول زیږیږي د زیګون پروسه یې څه ډول ده د عملیاتو په واسطه ماشوم زیږیږي که بغیر د عملیاتو څخه زیږیږي د دې په اړه بحث کوي یا که چیرې یو ماشوم زیږیږي د عملیاتو په بڼه هغه څه ډول زیږیږي څه ډول موږ عملیات ورته ترسره کړو او بل د څه شي نه بحث کوي له زیګون وروسته موده پورې اړه البته د هغې په اړه بحث کوي کله چې ماشوم وزیږیږي له هغې وروسته کومه موده چې راځي د هغې په اړه هم قبیلګي بحث کوي ماشوم وزیږیدو د هغې نه وروسته موده څه ده لومړی باید دا زده شي چې امبلیکل کارډ هغه باید پرې کړل شي هغه باید وتړل شي د ماشوم ژاړه هغه باید موږ وګورو چې ماشوم ژاړي که نه ژاړي ماشوم ادرار یا تشې متیازې کولی شي یا نه شي کولی ټول پاساج یا ډیفیکیشن یا غیتا مواد ترسره کولی شي یا نه شي ترسره کولی د ماشوم پاکول د ماشوم د خولې پاکول او که چیرې ماشوم په ستونزې کې وي له وخت مخکې زیږیدلی وي د هغې سره مرستې ترسره کول دا ټول هغه څه دي چې له زیګون وروسته دي د دې په اړه هم قبیلګي بحث کوي ګورئ که نور هم پې غږیږو وخت نیسي خو وروسته بیا په دې ټولو باندې تاسو ډیر ښه پوهیږئ دا پیل دی نو په پیل کې یوازې همدومره خبرې بس دي چې قبیلګي موږ ته د حمل څخه بحث کوي فرض یو ماشوم دی په رحم کې دی د هغې مطالعه موږ ته کوي په نهمه میاشت کې یوه قبیله ډاکټره باید په دې پوه شي چې یو مور باید کوم کارونه ترسره کړي کوم واکسین ورته ورکړل شي فرضاً په اومه میاشت کې کوم کارونه باید وکړي په اتمه میاشت کې کوم کارونه دا د حمل دوران دی نو د دې حمل دوران څخه هم قبیلګي بحث کوي بل د ماشوم زیګون نه بحث کوي یعنی د زیګون پروسه هغه هم د قبیلګۍ په واسطه مطالعه کیږي او له زیګون وروسته موده چې وړاندې ما خبرې پې وکړې د هغې څخه بحث کوي د زیګون وروسته پروسه نه یوازې په ماشوم پورې اړه لري بلکې په د ماشوم په مور پورې هم اړه لري فرضاً د ماشوم مور په هغې کې خو پلاسینټا نه ده پاتې شوې پلاسینټا خو پکې نه ده څیرې شوې د پلاسینټا یا ځنګړې کڅوړه چې په رحم کې رامنځته کیږي د هغې پاتې شونې خو په رحم کې نه دي پاتې شوې د رحم څخه خو په اخره کې وینه نه بهیږي چې هغې ته پوسټ پارټم هیموراج وایي د زیګون وروسته وینه بهیدنه دا حالات ټول د قبیلګۍ په واسطه مطالعه کیږي او یوه قبیله ډاکټره باید په دې پوه شي چې لږ زیګون وروسته کوم کارونه ترسره کړي او که چیرې کومې ستونزې رامنځته وي هغه څه ډول تداوي کړي دا د قبیلګۍ برخه ده بل لیکل شوي دي دوهمه لیکه کې قبیلګي د طب علومو یوه مجموعه ده چې د مشورې زده کړې پاملرنې درملنې او تحقیقاتو په ګډون پراخ اړخونه لري ګورئ تعریف څه معنی تشریح د قبیلګي د کلمې د دې تشریح مو کړې ده قبیلګي د طب علومو یوه مجموعه ده د طب د علم یو مجموعه د ګوري وا یو خصوصا یو برخانه د بلکې ډیره برخه پکې شامل دي. قبیلګی د طب علومو یا د طبي علومو یو مجموعه ده چې د مشورې یعنی مشوره پکې کیږي، زده کړې پکې کیږي، پاملرنه پکې وي، درملنه او تحقیقات د ټول اړخونه پکې دي. ګورې په قبیلګی کې یوازې دا نه دي چې یو ماشوم ته یا یوې مور ته درمل ورکړي، یوازې درملنه پکې نه ده. په قبیلګی کې مشوره شته ده، زده کړې شته دي، پاملرنه شته ده، درملنه شته ده، تحقیقات یا ریسرچ شته ده، پراخ اړخونه لري. نو ځکه وایو قبیلګی ډیره پراخه ده. څه ډول؟ ګورې بیا وایم، قبیلګی د طب علومو یوه مجموعه ده چې د مشورې برخه پکې ده. مشوره څه ډول؟ یو مور د حمل پر وخت قبیله ډاکټرې ته ورځي. قبیله ډاکټر هغې ته باید مشورې ورکړي. فرضاً په لومړیو دریو میاشتو کې باید ضرور دغه مشوره ورکړي چې تاسې د فولیک اسید ګولۍ استعمال کړئ تر څو په بدن کې مو فولیک اسید کم نشي. که د یوې مور په بدن کې فولیک اسید کم شي، د هغې راتلونکي ماشومان شاید هغه په ځینو ستونزو باندې اخته شي، لکه سپاینا بایفایډا یا عصبي ستونزې یا شونډې پریوي یا نورې ستونزې. ګورې دا یوه مشوره شوه چې یوه قبیله ډاکټره یوې مور ته ورکوي، یعنی مشورې هم پکې دي. یا نه یوازې دا مشوره، نورې مشورې، یوه مشوره بله دا ورکوي چې تاسې فرضاً حمل لرئ، که چیرې دغه درمل په دې وخت استعمال نه کړئ ښه به وي، ځکه ځینې درمل دي چې د حمل پر وخت هغه توان لري. فرضاً اسپرین ګولۍ، اسپرین ګولۍ چې د درد لپاره کارول کیږي په ماشوم باندې بد تاثیر لري. یوه قبیله ډاکټره یوې مور ته وایي چې دغه ګولۍ باید تاسې مشوره ورکوي، ګوري چې دا باید استعمال نه کړئ. دا یوه مشوره شوه. زده کړې هم ورکول کیږي. یوې مور ته بېلابېل حرکتونه ورکول کیږي چې فرضاً تاسې که حمل لرئ دغه حرکات وکړئ تر څو ستاسې لږ ورزش شوی وي او د ماشوم لپاره مو هم هغه څه نه څه صحي برخه په پام کې نیولې. فرضاً ځینې قبیله ډاکټرې یوې مور ته وایي چې تاسې یوه کوټه جارو کوئ، او یا هم ځینې حرکتونه، نور حرکتونه ورښایي چې موږ یې بیا په راتلونکي کې په تدریجي ډول زده کوو. یعنی یو څه ورباندې زده کوو، ځینې خوراکونه ورباندې زده کوو چې فرضاً په دې میاشت کې دغه خوراکونه تاسې وکړئ، چې دا هم د مشورې سره ورته برخه ده. بل پاملرنه، یوه مور ارزول کیږي. فرضاً کله چې زیږون ترسره شي، له هغې وروسته قبیله ډاکټره پاملرنه کوي. مور ګوري چې کومې ستونزې سره خونه ده مخ، ماشوم ګوري چې تنفس یې سم دی یا نه دی سم، یا د حمل مخکې پاملرنه، د ماشوم ارزونه کې پاملرنه یې کوي. ځکه خو ویل کیږي چې تاسې یوه حامله مور باید د حمل پر وخت په میاشت کې یو ځل یوې قبیله ډاکټرې ته ورشي تر څو د هغې ماشوم وارزوي، پاملرنه یې وکړي چې د ماشوم په غاړه کې خو د نوم رسۍ نشته ده، ماشوم خو په غلط پوزیشن کې په رحم کې نه دی، د ماشوم په چاپیر کې کومه کڅوړه چې ده امونیاټیک کیویټي یا اکساک ده خو پرې شوې نه دي. دا ټول موږ وروسته زده کوو، ګورې ته اندېښنې ونه کړئ. نو دغه پاملرنه دا د یوه ځانګړي ماشین په واسطه هم کیږي چې هغې ته الټراساونډ وایي، یا تلویزیوني معاینات چې موږ یې وروسته زده کوو. ګورې پاملرنې برخه هم پکې ده په قبیلګۍ کې. بل درملنه، ځینې وخت درملنه پکې کیږي، یوه ستونزه وي د هغې لپاره درملنه، چې دا بیا موږ وروسته وایو. فرضاً یوه ناروغي وي، د هغې لپاره کوم درمل باید ورکړل شي، او تحقیقاتو په ګډون پراخ اړخونه لري. ځینې وخت څېړنه پکې کیږي چې فرضاً دا ماشوم په دې ډول شوی دی، ولې داسې شوی دی، پخواني حالات هم ورته ارزوي، تحقیقات کوي، او یا د نورو ډاکټرانو سره مشوره کوي چې ماشوم په دې حالت کې موقعیت لري، یا ماشوم دا ډول پوزیشن غوره کړی دی، یا ماشوم دغه ستونزه لري، یا مور دغه ستونزه لري. پخوانیو څېړنو سره یې تشبیه کوي، تر څنګ د نورو ډاکټرانو سره څېړنه پې کوي چې دا ستونزه ولې داسې رامنځته شوې ده. یعنې پراخ اړخونه لري قبیلګی، یوازې زیږون پکې نه دی، ګورئ مشوره پکې ده، زده کړې پکې دي، پاملرنه پکې ده، درملنه پکې ده، تحقیقات پکې دي. ښه، ورپسې دریمه جمله ګورئ، لیکل شوی دی: قبیلګي د واده مخکې، د واده وروسته او د زیږون پر وخت مشوره ورکوي. د واده نه مخکې، یعنی یو څوک دی هغې واده نه دی کړی، د هغې نه وړاندې د هغې په مخ باندې دانې راپورته کیږي، یا د هغې هورمونونه زیاتیږي، په مخ باندې ویښتان راخیږي، یا د هغې مینسټرال سایکل یا هایز هغه ګډوډ کیږي. ګورئ، د واده نه مخکې د دې په اړه هم قبیلګي بحث کوي یا مشورې ورکوي. د واده وروسته، فرضاً یوه مور د واده وروسته مشورې غواړي، دا مشورې هم مور ته ډاکټر ورکوي یا ډاکټره ورکوي، خصوصا د قبیلګۍ په برخه کې، او د زیږون پر وخت مشورې ورکوي. دا ټول، یعنی د واده مخکې، د واده وروسته او د زیږون پر وخت مشورې، د چا په واسطه ورکول کیږي؟ د قبیلګۍ د علم په واسطه. یعنی قبیلګۍ باید زده شوی وي، له هغې وروسته دغه کارونه کیږي. بل لیکل شوی دی، ګورئ، ډېر دقیق فکر وکړئ: د قبیلګۍ مسلک حدود له زیږون څخه مخکې دورې پیل او تر زیږون وروسته د ماشوم تر شپږ کلنۍ پورې دوام کوي. حدود یې ښایي کوم ځای نه پیل کیږي یا کوم ځای نه شروع کیږي او تر کوم ځای پورې، د قبیلګۍ حدود دي، یعنی قبیلګۍ په کومه برخه کې خدمات وړاندې کوي. ښه فکر وکړئ، د قبیلګۍ مسلک حدود له زیږون څخه مخکې دورې پیل کیږي او تر زیږون وروسته د ماشوم تر شپږ کلنۍ پورې دوام کوي. ګورئ، تر شپږ کلنۍ پورې یو ماشوم چې رسیږي، تر هغې وخت پورې دوام کوي. دا مختلف تعریفونه دي، د مختلفو کتابونو څخه ما راټول کړي دي، تر څو دا د قبیلګۍ برخه په ښه تشریح کړو، د قبیلګۍ مفهوم ښه زده کړئ. نو دا یو بل تعریف شو. تاسو لومړني درې تعریفونه چې زده کړم کفایت کوي، مفهوم یې زده کړئ. بل لاندې ما لیکلی دي چې خلاصه دا چې قبیلګۍ د طب علم یوه برخه ده، چې په دغه مسلک کې قبیلګان خپلې دندې مخکې وړي او خلکو ته خدمت ترسره کوي. اوس به پوه ګورئ، قبیلګۍ د طب د علم یوه برخه ده، چې په دغه مسلک کې قبیلګان، قبیله ډاکټران، خپلې دندې مخکې وړي او خلکو ته خدمت کوي. د وروستۍ خلاصه چې زده کړې هم کفایت کوي. نو د ټولو تعریفونو خلاصه لاندې وشوه چې د طب د علم یوه برخه ده، په دغه مسلک کې قبیله ډاکټران یا قبیلګان خپلې دندې ترسره کوي او خلکو ته خدمت کوي. دغه دند نه یوازې درملنه ده، بلکې مشورې دي، زده کړې دي، پاملرنه ده، درملنه ده. په دې کې مختلفې برخې شاملې دي، له زیږون مخکې، د زیږون پر وخت او له زیږون وروسته. دا ټولې کړنې دا د قبیلګۍ سره تړاو لري، یا په دې برخه کې خدمات د قبیلګۍ سره تړاو لري. لاندې قبیله لیکل شوې ده، میډ وایف. قبیله څه شي ته ویل کیږي؟ یا میډ وایف. قبیله ته په انګلیسي کې میډ وایف وایي. ګورئ، مفهوم زده کړې، قبیلګۍ یوه څانګه شوه. که چیرې یو څوک په دې څانګه کې زده کړې وکړي، هغې ته بیا قبیله وایي، قبیله ډاکټره. نو اوس قبیله پیژنو. لیکل شوي دي، قبیله ته په انګلیسي کې میډ وایف وایي. د میډ وایف کلمه له دوو کلمو څخه اخیستل شوي، چې میډ د وید، یعنی سارا، معنی لري. میډ د وید معنی لري، وید څه ته وایي؟ سارا معنی لري، لکه لما سارا، لتا سارا، لاغه سارا، سارا معنی لري. او وایف ښځې ته وایي، یعنی له ښځې سارا معنی لري، له ښځې سارا. لغوي معنی له ښځې سارا ده. د دې کلمې معنا دا ده چې له ښځې سره، هدف دا دی چې له هغې سره مرسته کول، مشورې ورکول، د صحت په برخه کې لازم سپارښتنې کول، زده کړه ورکول. نو دا یې معنا ده. بیا یې وایم، قبیلګۍ ته په انګلیسي کې میډ وایف وایي. د میډ وایف کلمه له دوو کلمو څخه اخیستل شوي، چې میډ د وید معنا لري، وید سارا ته وایي، او وایف ښځې ته وایي، یعنی له ښځې سره معنا لري. د قبیله لغوي معنا څه شی شوه؟ له ښځې سره. ښه، تعریف یې لیکل شوی دی، پورته خو لغوي تعریف شو. تعریف یې لیکل شوی، قبیله هغه چا ته ویل کیږي چې د ماشوم په زیږون کې له مېرمنې سره په مرسته کولو کې ټرین وي، یعنی روزل شوی وي. ښا، قبیله هغه چاته ویل کیږي چې د ماشوم په زیږون کې له مېرمنې سره یا له مور سره په مرسته کولو کې ټرین وي یا روزل شوي. په دې کې روزل شوي چې یوه مور زیږون ترسره کوي د هغې سره مرستې ترسره کړي، دې ته قبیله ویل کیږي. ګورې مفهوم یې ډېر مهم دی چې باید تاسې زده کړئ. قبیله هغه څوک ده چې د ماشوم البته د زیږون پر وخت یوې مور سره د مرسته کولو په برخه کې ترین شوی وي، هغې ته زده کړې ورکړل شوي وي، روزل شوي وي، تر څو د زیږون پروسه هغه مهار کړي، د هغې پاملرنه وکړي. ښه، بل لیکل شوي یا په قابلګۍ کې مسلکي کس ته قابله وایي. د قابلګۍ په څانګه کې مسلکي کس ته قابله وایي. فرضاً قابلګۍ برخه ده، په هغې کې مسلک زده کړې وکړې، مسلکي شو، هغې کس ته قابله وایي. دې لنډ تعریف دی. بل مفهوم لاندې لیکل شوی دی، د قابلګۍ په برخه کې نارینه او ښځینه دواړه دندې پر مخ وړي. ګورې د قابلګۍ په برخه کې ښځې او سړي دواړه دندې مخکې وړلی شي، خو په افغانستان کې تر ډیره پورې ښځې د قابلګۍ په برخه کې دندې او مسؤلیتونه اجرا کوي، او په عاجلو حالاتو یا شدیدو عملیاتو کې نارینه هم برخه اخلي. په افغانستان کې یوازې ښځې قابله ډاکترانې دي چې د قابلګۍ پروسه هغه مهار کوي، هغه کنټرولوي، خو په عاجلو حالاتو کې یا شدیدو عملیاتو کې بیا نارینه هم ګډون کوي. فرضاً یوه مور ده، هغې ته عملیات ترسره کیږي، سیزیرین سیکشن چې ورته وایي. په ځینو ځایونو کې ښځینه ډاکټرانې دغه کار نشي ترسره کولای، په ټولو کې نه، البته په ځینو ځایونو کې. نو دغه ډول عملیات بیا نارینه ډاکټران ترسره کوي. نور په افغانستان کې دغه برخه د قابله ډاکټرانو، البته د قابله ډاکټران مربوط ده، د ښځینه ډاکټرانو مربوط ده. همدغه لومړۍ صفحه کې دغه موضوعات ډیر مهم دي، ځان سره یې ډیر مطالعه کړئ. او راتلونکی درس به مو په دوهمه صفحه کې اوسیږي. راځئ ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو، تاسې ټول د حاضرۍ کارتونه راواخلئ. په یاد ولرئ د حاضرۍ کارتونه دوه مخونه لري. یو د ځوابونو کیلي ده چې په هغې باندې په څنګ طرف کې لیکل شوي دي طبي زده کړې انسر شیټ په انګلیسي باندې پرې لیکل شوي دي، او یو نه تر سلو پورې شمارې لري. هدف دا دی چې سلو پورې پوښتنې پکې ځوابیږي. او بل د حاضرۍ برخه ده یا د حاضرۍ مخ دی چې په هغې کې شپیته و پورې شمارې دي. زمونږ کار به د حاضرۍ په برخه کې یوازې د حاضرۍ له مخ سره وي، په کوم کې چې هره ورځ تاسې د حاضرۍ لپاره یوه خانه ډکوئ. د هرې ورځې توری تاسو ته ښودل کیږي، هماغه توری به تاسې د حاضرۍ په کارت کې توروئ یا به هغه خانه تاسې ډکوئ. نن زموږ لومړی درسي خپرونه ده، نو تاسې قدرمن زده کوونکي د حاضرۍ مخ راواړوئ او لومړۍ شماره پیدا کړئ. زموږ د لومړۍ درسي خپرونې د حاضرۍ توری ای توری دی، یعنی په دې پنځو خانو کې چې پنځه دایرې تاسو ته درکړل شوي دي، تر ټولو ښي طرف ته دایره دغه به تاسې توره کړئ. په ډیر دقت سره یې توره کړئ. که چیرې تاسې دا توروئ، ډیر دقیق باید اوسیږئ تر څو اضافي توروالی ورنه کړئ، د دې دایرې څخه بهر ونه وځئ. کوښښ وکړئ په تور قلم یا شین قلم سره دغه دایرې تورې کړئ. نو نن ورځ زموږ د حاضرۍ توری د ای توری دی. لومړی درسي خپرونه ده. اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خدای مو مل شه.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.